د شپې 9 بجې شوې. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې راپورونه او د ازادۍ رادیو 19 پروګرام خبريږي، خو له هر څه مخکې په مخکې خبرونو ته د نجونو د تعلیم فعال او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو ملالی یوسفزی د نړۍ پر مشرانو غږ کړی چې زده کړو ته لومړیتوب ورکړي او پر همدې برخه پانګونه ډیره کړي. ملالی چې پرون یې د خپلې کلیزې په مناسبت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته وینا کوله وویل، افغانستان اوس مهال د نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونې او ښځې له زده کړو بې برخې دي. طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د بیا واکمنېدو وروسته ډېر ژر د نجونو منځني ښوونځي او لیسې ورپسې پوهنتونونه بند کړل. د ملالی د کلیزې په غونډه کې د ملګرو ملتونو مرستیالې امینې محمد که څه هم د افغانستان پر وضعیت په مشخص ډول خبرې ونه کړې، خو د نړۍ له مشرانو یو غوښتل چې هیڅوک باید د تعلیم له حقه بې برخې نه کړي. په افغانستان کې د ناروې شارج دفیر وایي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته ویلي دي چې د اړیکو د پرمخ بیولو لپاره کار او زده کړو ته د لاسرسي په ګډون د ښځو حقونو ته درناوی مهم دی. پاول کلومن بیکن وایي لامیر خان متقی سره په پرونی کتنه کې د مخدرو موادو د تولید او د تروریستي حملو د شمیر د کمیدو په برخو کې د مثبتو ګامونو یادونه هم وکړه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د ښاغلي متقی له قوله لیکلي دي چې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره کافي همکاري نه ده کړې او برعکس د فشارونو د زیاتولو په برخه کې هیڅ راز هڅې نه دي سپمولې. د افغان نجونو او میرمنو یوې ډلې او د ښځو د حقونو فعالانو په یو پرانیستي لیک کې پر ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غږ کړی چې پر طالبانو ډیپلوماتیک فشارونه زیات کړي. دا فعالان وایي د بشري حقونو 150 شبکو او د بیلابیلو برخو 314 تنه فعالانو او د زده کړو او د زده کوونکو د وبخې د بیلابیلو برخو 314 تنه فعالانو او زده کوونکو د دوی د لیک ملاتړ کړی. په دې لیک کې چې پرون خپور شو د نړۍ له مشرانو غوښتنه شوې چې د بشري حقونو د ملاتړ په برخه کې د خپلو ژمنو په اساس د افغان جون او ښځو ترڅنګ ودرېږي او په افغانستان کې د دوی په وینا روان جنسیتي اپارتایډ له پامه ونه غورځوي. د پاکستان پوځ او امنیتي چارواکي وایي د پوځ لک تر لګه څلور سرتیری نن په بلوچستان ایالت کې په یو وسلوال برید کې ووژل شول. د پاکستان پاوز په یو بیان کې ویلي دي چې ګنشمیر وسلوالو په ژوب سیمه کې د پاوز پر یو مرکز وسلوال برید وکړ چې په ترڅ کې لک تر لګه 15 نور سرتیری هم سخت ټپیان شول. د بیان لمخې درې وسلوال د پاوز په ځوابي ډزو کې وژل شوی دي. د دې برید مسولیت د تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې چې ډیره پیژندل شوی نه ده منلای دی. د پاکستان پاوز وایي چې د برید کونکو د موندلو لپاره پوځي عملیات په سیمه کې پیل شوی دي. او د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی افریقا ته په سفر وتلی. دا سفر داسې مهال کیږي چې ایران د لویدیځو هیوادونو تر بندیزونو لاندې دی او دا هیواد غواړي د نړۍ په نورو برخو کې د ځان لپاره متحدان عمومي. رئیسی نن کینیا او یوګندا ته خپل سفر پیل کړ. دا په تیرو څه باندې لسو کلونو کې لومړی ځل دی چې د ایران یو ولسمشر افریقا ته چې د فرصتونو وچه او د ایران د تولیداتو لپاره یو ښه بازار بلل کیږي سفر کوي. رئیسی به زیمبابوې ته هم ولاړ شي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه راځي. و باورې چې په کابل کې نن د یو شمیر سنگارخونو مالکانو میرمنو یو اعتراضیه غونډه جوړه کړه.
امروز امی نشست ما یا تجمع کردن همه خانم ها
نن د ټولو ښځو راټولول او ناسته د دې لپاره و چې باید سنگارتونونه ونه تړل شي.
د افغانستان لپاره د ناروې شارج دفیر وایي له افغانستان سره د ناروې د اړیکو د ښېګڼې لپاره د ښځو حقونو ته درناوی اړین دی. له یوې شنونکې سره په مرکه کې دا څرګندونې شاربو.
دوی هغه کومې غوښتنې چې د نړیوالې ټولنې نه لري او هغه کومې خبرې چې دوی په پټو دروازو تر شا پورې کوي چې هغه موږ تاسو نه یو ورنه خبر چې دوی غوښتنې څه شی دي.
په افغانستان کې د سویډن د کمیټې د فعالیتونو په اړه هم یو راپور لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړی چې دولتونه مذهبي ارزښتونو ته د سپکاوي په مخنیوي مکلف ګرځوي. په دوهمه نیمای کې د سپورت نړۍ پروګرام لرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د ټکنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د سنگارتونونو یو شمیر ملکانو نن په کابل کې د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې له طالبانو وغوښتل چې د دوی د سنگارتونونو د فعالیت بندیدو پریکړه دې بیرته واخلي. دا مېرمنې چې وایي تر دې شوې زیات شمیر تر ډیر شو زیات دی. ازادي رادیو ته وایي چې د سنگارتونونو لاره د کورنۍ لګښتونه پوره کوي او کدا سالونو نه وترل شي له اقتصادي ستونزو سره به مخامخ شي.
د سنگارتونونو لسکونو مالکینو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د کسبګر خونې ته څیرمه په یو اعتراضي غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې د سنگارتونونو د تړلو په اړه خپله پریکړه بدله کړي. له دغو مېرمنو څخه یوې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې په دې بندیز سره د دوی د کونډو او یتیمانو ډوډۍ وانخلي.
په کسبګرو خونه کې د کسبګرو یا سینګار کوونکو په راټولېدو موږ دولت ته یو وړاندیز وکړ چې دوی د کونډو، بېوزلو او یتیمانو پر وړاندې داسې پرېکړه نه کوي. د اسلامي امارت دا موضوع ونه مني او له خپل تصمیم څخه ونه ګرځي، دا به یو ناورین رامنځته کړي.
یوې بل مېرمنې چې په دې اعتراضي غونډه کې ګډون کړی او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، له نړۍ وغوښتل چې د افغان ښځو غږ واوري او دوی یوازې پرې نه ږدي.
نن د ټولو ښځو راټولول او ناسته د دې لپاره و چې باید سنگارتونونه ونه تړل شي. نو موږ د ټولو اړوندو ادارو او نړیوالو ټولنو غواړو چې په دې برخه کې له موږ سره مرسته وکړي. زموږ غږ دې واوري، موږ دې یوازې نه پرېږدي او اجازه دې ونه کړي چې ټولې دروازې د ښځو په مخ وتړل شي.
هر دره برای خانوما بسته کنن.
په ورته وخت کې د افغانستان د کسبګرو خونې یو غړي صدیق قریشي ازادي راډیو ته وویل چې د سنگارتونونو د مالکینو ستونزه د طالبان حکومت له چارواکو سره شریکه کړې ده.
طاق پېښوران په ارتباط به مشکله کې بروز کرد بند شو دره
د همدي ستونزو په تړاو چې ویل شو به سنگارتونونو دی وتړل شي. د کسبګرو خونې د دوی غږ تر امر بالمعروف وزارت د سوداګرۍ وزیر او د علماو شورا پورې ورسوه او په دې توګه دوی ته د مشروع عدالت غوښتنه کړي.
مشروع اتاق د قبال از یا انجام
د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وان محمد صادق عاطف ماجر په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې د سنگارتونونو د بندیدو په اړه یې په یو ویډیو پیغام کې ویلي وو چې په اوسني وضعیت کې د سنگارتونونو فعالیت اسراف دی او د شریعت له نظره هم ناسم دی. د طالبانو دغه حکم کورني او بهرني خبرګونونه راپارولي او د بشري حقونو او د ښځو د حقونو ډیرو مدافعانو د طالبانو له دې پریکړې سره خپل مخالفت اعلان کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونما په یو ټویټ کې له طالبانو غوښتي چې پر سنگارتونونو دی بندیز لرې کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان لپاره د ناروې شارج دافیر وایي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سره په کتنه کې د ښځو حقونو ته د درناوي موضوع را برسیره کړې او ورته ویلې دي چې د افغانستان او ناروې د اړیکو د هیګنې لپاره دا کار اړین دی. پال کلومن بیکن وایي چې د لیدنه کې له ترهګرۍ او نشهیي توکو سره په مبارزه هم خبرې وشوې. د موضوع نور تفصیل امید ظهیر مل راکوي.
د افغانستان لپاره د ناروی شارز د فیرټینګار کوي چې د خوځو حقونو په ځانګړي ډول ذکر او کارته پرې خودل د طالبانو نړیواله ټولنې ترمنځ پاړي کوکې د پرمختګ لپاره اړینه مسأله ده. پال کلومان پکان چې پرونی په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره کتلی په خپل ټویټر باندې لیکلی د لیدنه کې له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره په مبارزه هم خبرې شوې دي. که څام د افغانستان لپاره د ناروی شاز ظافر په دې لیدنه کې د خوځو په زده کړو کار ټینګار کړي، خو برعکس بیا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دې لیدنې په اړه خپل اعلامیه کې لیکلي چې پال کلومان بکن په خصوصي سکتور کې د خوځو کار ته د لاسرسي په زیاتوالي خوخي خودلی. هغه څه چې د افغانستان لپاره د ناروی د شاه زافیر په دې لیکنه کې هیڅ یادونه نه ده شوې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د هم ویلي چې د ناروی شاه زافیر سره لیدنه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له نړیوالې ټولنې سره د تعامل په برخه کې د ګډو ګامونو په پورته کولو ټینګار کړی. متقی له دې هم سره ټکولی چې د دوی له خو کارونو سره سره نړیواله ټولنه تر اوسه له افغانستان سره مناسب تعامل ته نه ده راوړاندې شوې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال زی احمد تکل د دې کتنې په اړه رسنیو ته استولي پیغام کې ویلي:
محترم متقی صاحب وویل چې د تیرو شلو کلونو پر پرتله د دومره سترو لاسته راوړنو سره سره نړیوال تر اوسه له افغانستان سره مناسب تعامل ته نه دی راوړاندې شوی، او برعکس یې کوشش کړی چې په اسلامي امارت فشارونه لا زیات کړي چې دا کار د اعتماد سازۍ لپاره په زیان تمام شوی او د ولس په ذهنیت یې بد اثر کړی دی.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت داسې نړیوالې ټولنې د نه تعامل شکایت کوي چې تر اوسه یې حکومت په افغانستان کې د ستونزو د اواري لپاره د نړیوالو یوه غوښتنه هم نه ده منلې. د بشري حقونو نه مراعات، په ځانګړي ډول په افغان جنو خصو هر اړخیز بندیزونه، د ټول شموله حکومت نه جوړول او له ترهګرۍ سره باثبوته مبارزه، هغه درې مهم موضوعات دي چې په ځلونه یې نړیوالې ټولنې د طالبانو له حکومته د عملي کېدو غوښتنه کړې. خو برعکس طالبانو یې د عملي کولو پر ځای دا مسایل د افغانستان کورنۍ چاره بللې او له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې په دې موضوعاتو کې لاسوهنه ونه کړي. واکته د طالبانو له رسېدو نږدې دوه کاله په پوره کېدو دي، خو د دوی حکومت د پاکستان، ایران، چین او روسیې په ګډون چې طالبانو ته خورا نږدې ګڼل کېږي نړیوالو په رسمیت نه دی پېژندلی. د دې ترڅنګ نړیوالې ټولنې او د افغانستان ګاونډیانو نه یوازې دا چې د طالبانو اوسنی حکومت ته رسمیت نه دی ورکړی، بلکې په دې هېواد کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې د یوې روښانه تګلارې د جوړېدو غوښتنه هم کړې ده.
وموریدل چې د افغانستان لپاره د ناروی شارژ دفیر ویلی دی د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په کتنه کې هغه ته په ډاګه کړی چې د ښځو حقونو ته درناوی د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښېګڼې لپاره اړین دی. طالبانو په تیرو دوو کلونو کې د ښځو پر تعلیم او کار پرله پسې بندیزونه لګولي چې د کار د ناروی په ګډون د لویدیځو هیوادونو سخت غبرګونونه پارولي دي. په دې اړه مخکې د ښځو د حقونو د فعالې ډیوې پتنګ نظر وپوښت، او په پایل کې میرمن پتنګ د ښځو په وړاندې د طالبانو د محدودیتونو د پالیسۍ په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل:
بیره شکه چې په افغانستان کې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړله ستونزې ډېرې زیاتې موجودې دي، او په دې اخرو دوو کالو کې د دې په ځای باندې چې هغسې پالیسیانو باندې دوی کار کړی وای چې اقلا په دغو کوم تور باندې چې طالبان ډیر وخت لپاره دوی تورن وو، تنن ورځې پورې تورن دي چې دوی د میرمنو حقوق نه ورکوي، او همیشه چې دوی واکمنۍ ته راغلي دي دوی هغه خپل دریځ د میرمنو په مقابل کې ډیر سخت سره وو. خو تنن ورځې پورې د دوی هغه کومې پالیسیانې چې راوځي ورستر بلې نورم قیدونه زیاتوي، او یو د دلیلونو نه امداد دی چې دوی هغه کومې غوښتنې چې د نړیوال ټولنې نه لري، او هغه کومې خبرې چې دوی پټو دروازو تر شا پورې کوي چې هغه موږ تاسو نه یو نه خبر چې دوی غوښتنې څه شی دي، او نړیواله ټولنه یې ولې نه ورسره مني، او څه شی دي چې دوی بیا دغه بندیزونه په میرمنو باندې لګوي. دوی په دې باندې پیری چې هغه کوم اساسیتونه چې نړۍ کولای شي چې وروخه یغه د میرمنو په مسایلو کې دوی غواړي چې توجه ترلاسه کړي. دوی نه غواړي چې یی چې دوی په دې باندې پوهیږي که چیرته د انجونو مکتبونو دروازې را خلاصې کی میرمنو ته پری چې خپل کار وکړي، کېدای شي چې هغه کومه توجه چې دوی ضرورت ورته لري چې نړیواله ټولنه ورته هغه کېدای شي ور نه کړي. خو د دوی هغه کومه حسابي چې په خپل فکر او په خپل پالیسیانو کې کړی ده، هغه د افغانستان ملي ګټو ته غټ خیانت دی چې دوی کوي.
دیو جانې وبخښئ، تاسو مخکې یادونه وکړه چې د پټو دروازو تر شا د طالبانو لیدنې کتنې، او په هغه کې تاسو وایئ چې معلومه نه ده چې په کومو مسایلو باندې خبرې کیږي. ستاسو اشاره کومو پټو لیدنو کتنو ته ده؟ د طالبانو چارواکو د کومو هیوادونو له استازو یا چارواکو سره کتلي دي او په پټو خبرو کې برخه اخیستې؟
ګورې په قطر کې متاسفانه نن ورځ موږ تاسو وزارت خارجه بيخي قطر جوړ شوی دی خاطر اکثره هیوادونه نن ورځ ټول سفارتونه په موږ ځای کې خلاص کړی دی او د افغانستان پک را باندې ټول سفیران عمل تللی دي او زیاتره فعالیت د موږ ځای نه کیږي او دوی زیاتره د پټو دروازو تر شا چې هغه لیدنې کیږي د موږ ځای نه کیږي او ډېرې نیکې لیدنې لري هغه دی چې نن ورځ پورې په خپلو پالیسیانو کې بیا ناکامه پاتې شوي دي او نه شوی کړی چې دوی نړیوالو ټولنې ته قناعت ورکړي. دلیل یې دا دی چې امریکا ته دوی ونه شوی کړی چې قناعت ورکړي تر څو چې امریکا قناعت ترلاسه نه کړي او دغه کومې خبرې چې دوی د دوی سلري او قناعت ورنه کړي زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه به جرأت وکړي چې دوی په رسمیت باندې وپیژني. موږ په دې کې ستونزه ورسره وینو.
مننه دیوی پتنګ. یو بل مسله دا ده چې یو شمیر کسان او فعالان مخصوصا پر لویدیځو هیوادونو دا تور لګوي چې کافي هڅې نه دي کړې او په دې نه دي توانېدلې چې د طالبانو چارواکو ته قناعت ورکړي. یعنی په کوم ډول سره په کومه ډیپلوماسۍ باندې کېدای شي چې د طالبانو چارواکي بلاخره په دې برخه کې یو څه انعطاف ته وهڅوي؟
ګوره یا نړیوالې ټولنې خو همیشه همدا خبره دوی همیشه کوي چې په هر مجلس کې کینې موږ د میرمنو د زده کړې او یا د کار غوښتنه وکړله. دا ډېره یوه اسانه غوښتنه ده چې هر هیواد چې راشي په نورو اسان په مسایلو باندې که غږېدلی وي خو همدغه یوې خبرې ته دوی اشاره کوي. دوی اکثره وخت خبرې چې کېږي امنیتي ستونزې دي چې نه غواړي چې دوی هیواد په منځ کې دوی ته راپېښې شي. خو د دوی د څنګ سره د میرمنو برخه دوی صرف ډېر نمایشي کوشش کوي چې خبرې به وکړي او هغه هم صرف دوی لپاره چې نړۍ ته وښيي چې موږ د افغانستان میرمنو پاک را باندې خپل فکر لرو او غواړو چې د بشري حقونو دوی ته ورکړل شي. خو په حقیقت کې تر څو چې په دې منطقه کې کوم بدلون رامنځته نشي او نړیوالې ټولنې ته کومه ستونزه رامنځته نشي د افغانستان کې چې دوی ته خطر را پیدا شي زه فکر کوم په هغه وخت کې به دوی به جدي ګامونه واخلي.
د ښځو د حقونو فعاله ډیوه پتنګ و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو خو سورځو نړیوالو مسایلو ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه لانجمن پریکړلیک تصویب کړ چې له دولتونو غواړي په خپلو قوانینو غور وکړي او هغه تشه دکې کړی چې نه پریږدي مقدساتو ته د سپکاوي عملان او د مذهبي کرکې خبرونکي له قانوني پلوه تعقیب او مجازات شي. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې تېره اونۍ په سویډن کې د یو کس لخوا قرآن کریم ته سپکاوی وشو. د موضوع جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د مذهبي کرکې په اړه یو لانجمن پریکړه لیک ورسره له هغې تصویب کړ چې په سویډن کې د یو کس لخوا قرآن کریم ته د سپکاوي او د څو پاڼو د سوځېدو په وړاندې ډېرو هیوادونو سخت غبرګونونه څرګند کړل. خو د دې شورا لخوا تصویب شوی پریکړه لیک هم د یو شمېر لویدیځو هیوادونو اندېښنې راپارولې چې ښایي هغه د ازادیو د خوندیتوب په اړه د دوی د اوږدې مودې تګلارې له ننګونو سره مخ کړي. دغه پریکړه لیک چې مسوده یې د 55 هیوادونو د اسلامي همکارۍ د سازمان په استازیتوب پاکستان وړاندې کړې وه، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له مشر غواړي چې د مذهبي کرکې په اړه یو راپور خپور کړي او هم له دولتونو غواړي چې په خپلو هغو قوانینو غور وکړي او هغه خلاوې له منځه یوسي چې نه پریږدي مقدساتو ته د سپکاوي عاملان او د مذهبي کرکې خپرولو پلوي یان له قانوني پلوه تعقیب او مجازات شي. د رویټرز راپور له مخې دغه پریکړه لیک په وړاندې متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې سخت مخالفت کړی او دوی ویلي چې هغه د بشري حقوقو او د بیان د ازادۍ په اړه د دوی له لیدلورو سره په تضاد کې دی. متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د دې ترڅنګ چې په سویډن کې قران کریم ته سپکاوی غندلې استدلال کړی چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان دغه نوښت د بشري حقوقو پر ځای د مذهبي سمبولونو د ساتنې لپاره ډیزاین شوی دی. سویډن ته کډه شوی یو عراقي شاوخوا دوه اونۍ مخکې په سټاکهولم کې د قران کریم څو پاڼې وسوځولې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په ګډون د اسلامي هیوادونو سخت غبرګونونه وپارول. د طالبانو حکومت دغه اقدام په وړاندې غبرګون کې پرون سه شنبه په افغانستان کې د سویډن د اړوندو مؤسسو د فعالیت بندیدو امر وکړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې 28 غړو هیوادونو دغه پریکړه لیک په پلوي رائے ورکړې. 12 سره مخالفت وښود او اوه هیوادونو له رائے ورکولو ډډه وکړه. دغه رائے ګیری نتیجه د لویدیځو هیوادونو لپاره داسې مهال یو ستره ماته بلل کیږي چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان پر دغه شورا بے ساری نفوذ لري. په جنیوا کې د نړیوالو حقوقو د ډلې رئیس مارک لیمون وویل دغه نتیجه ښیي چې لویدیز د بشري حقونو په شورا کې بشپړ شاته شوی دی. هغه زیاته کړه دوی په زیاتېدونکي ډول ملاتړ او هم استدلال له لاسه ورکوي. د ملګرو ملتونو په شورا کې د امریکا د متحدو ایالتونو دایمي استازي میشل ټیلر وویل متحده ایالات اندېښنه لري چې دغه نوښت جدي نه دی ګڼل شوی او زیاته کړه د دې په باور د یو څه زیات وخت او په زیات سرخلاصي بحث سره مو کولای شوی د دغه پریکړې لیک په اړه په ګډه د پرمختګ یوه لاره پیدا کړو. د دغه پریکړه لیک په اړه له رایه اخیستو وروسته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د پاکستان استازي خلیل هاشمي لویدیز تورن کړ چې د دې خبره یوازې په خوله د مذهبي کرکې د مخنیوي لپاره ژمنه کوي. هغه زیاته کړه په خونه کې د څو کمو مخالفت په عام محضر کې د قرآن کریم یا بل هر مذهبي کتاب د سپکاوي د غندلو په وړاندې د دوی نه لیوالتیا په ډاګه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. د هرات هاف ریل پټلۍ لارې افغانستان ته د انتقالاتو له پیل کېدو وروسته اوس د دې هیواد د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې له دې سره به له اروپا او نور هیوادونو سره د سوداګریزو راکړې ورکړې کچه لوړه شي. د هرات هاف ریل پټلۍ لارې له ایران سره د سوداګریزو توکو انتقالات له اوږده ځنډ وروسته پرون پیل شول. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوای چې د هرات خواف ریل پټلۍ لاري له ایران سره د سوداګریزو توکو د انتقالاتو په پیلېدو سره به له اروپا او نورو هیوادونو سره د سوداګریزو راکړو ورکړو کچا لوړه شي. د دغه خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ویل د هرات خواف ریل پټلۍ د افغانستان د سوداګریزو توکو د انتقال لپاره تر ټولو اسانه او ارزانه لار ده.
موږ د ایران سره ډیر لوی تجارت لرو او په دې منطقه کې لوی شریک دی او هم د بندر عباس د لارې نه د ایران سره ترانزیت لرو. نو موږ د ریل پټلۍ ته ضرورت لرو او دغه د اوسپنې پټلۍ چې خواف ته د هرات را رسیږي دا فوق العاده په اقتصادي لحاظ اهمیت لري او زموږ په صادراتو وارداتو کې به سهولتونه برامنځته کړي او انتقالاتو کې به ډېر زیات خواله راشي او زموږ په صادراتو وارداتو کې به هم زیاته راشي.
ښاغلی الکوزیا وایي چې په کلنی ډول د افغانستان او ایران ترمنځ اوس مهال د سوداګریزو توکو د راکړې ورکړې کچه $2 میلیارډ ته رسیږي. خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي د روان میلادي کال د مارچ په میاشت کې ویلي وو کېدای شي چې دا کچه $10 میلیارډ ته لوړ شي. د هرات خواف ریل پټلۍ لاري له ایران سره د سوداګریزو توکو انتقالات لوګود ځند وروسته پرون پیل او له ایران په سوداګریزو توکو بار یو ریل ګاډي تر هرات ورسید. په دې اړه په هرات کې په یو جوړه شوې غونډه کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ریل پټلۍ افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګریزو توکو د انتقال لپاره مهمه وبلله او ویل چې افغانستان بل دې لارې له ترکیه او اروپا سره ونخلول شي.
دا دواړه هیوادونه او آن اروپا له افغانستان سره نښلوي. دا په اقتصادي برخه کې یو مهم ګام دی. دا زموږ سوداګرو ته یوه هیله ده. موږ هیله لرو چې دا پروژه دوام پیدا کړي او د افغانستان صادرات تر اروپا ورسیږي او د نورو هیوادونو صادرات افغانستان ته راورسیږي. جنوبي اسیا له غربي اسیا سره ونښلي دا یوه مهمه پروژه ده. موږ ورته په ډېر ارزښت قایل یو.
د پرانستې دې مراسمو ته د ایران د خراسان رضوي والي یعقوب علي نظري وویل چې له دې لارې به په کلنی ډول د افغانستان او ایران ترمنځ د کال شپږ میلیونه ټنه ترانزیتي توکي انتقالیږي. نوموړي دغه شان وویل چې دغه پټلۍ به د ورېښمو لارې د بیا پرانستلو زیری وي. د دې ترڅنګ به دغه لار په کلنی ډول د 1 میلیون انسانانو د لیږد رالیږد ظرفیت ولري. د یادونه ده چې دا پټلۍ 225 کیلومتره اوږدوالی لري چې د افغانستان هرات ولایت د ایران له خواف خار سره تړي او دغه شان افغانستان دا پټلۍ د بندرونو او د اورګاډو د لیکو له لارې منځني ختیځ ترکیې او اروپا ته د سوداګرۍ لپاره کارولی شي. د افغانستان او ایران ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو لومړنۍ چارې په 2000 کال کې بشپړې شوې وي. خو د افغانستان په خاوره کې له روزنک سټېشن نه تر هرات خار د دې پټلۍ د 40 کیلومتره جوړېدو چارې نابشپړې پاتې وي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:00
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0.25 او 0.25 متره.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
په افغانستان کې د سویډن د مرستو بندېدو هغه کسان اندېښمن کړي چې له دې مرستو برخمن کېدل. ځینو یې ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت غوښتي دي چې خپل دا پریکړه بیرته واخلي. د دوی په وینا دا پریکړه کولای شي د افغانانو پر ژوند نیغ په نیغه منفي اغیز وکړي. طالبانو د سه شنبې په ورځ په ټول افغانستان کې د سویډن اړوند د ټولو ادارو د فعالیتونو د درېدو امر وکړ. خطر پردیس او په دې اړه تفصیل.
دې کور سره سره زما ژوند ډیر ښه شوی ده. زه په کور دننه پیسې ګټم او نورو ته هم څه خایم. اوس ډیر خفه یم.
25 کلنه شایما د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ اوسیدونکې ده. نوموړي په خپل سیمه کې د سویډن کمیټې لخوا شاوخوا شلو نورو میرمنو ته د خیاطۍ کورس جوړ کړی دی. شایما له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي دغې چارې نه یوازې دا چې نورو میرمنو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره کړي، بلکې د نوموړي اقتصادي ستونزې هم تر ډیره پوری حل کړی دی. شایما زیاتوي د طالبانو دغه کړنې خپل راتلونکي ته اندېښمنه کړي.
درې کاله کېږي چې سویډن کمیټې راته په کور کې د خیاطۍ کورس جوړ کړی دی او زه د کلي ښځو ته خیاطۍ زده کوم. دې کور سره سره زما ژوند ډیر ښه شوی ده. زه په کور دننه پیسې ګټم او نورو ته هم څه خایم. اوس ډیره خفه یم چې دغه کمیټه بندوي. زه له طالبانو غواړم چې دغه کمیټه ونه تړي.
د طالبانو حکومت وروستی اقدام ښایي د شایما په څیر ډیری افغانان چې دغه هیواد له بشري روغتیا او تعلیمي مرستو برخمن کېده اغیزمن کړی وي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د سې شمې په ورځ پی وی اعلامیه کې وویل په سویډن کې د قران کریم د توهین په غبرګون کې د دوی حکومت په افغانستان کې د سویډن د ټولو بنسټونو د فعالیتونو د بندیدو امر کړی دی. نوموړي وړاندې لیکلي چې د دوی د حکومت ټول ښکیل چارواکي د دې امر د تطبیق په برخه کې ژمن دي. د طالبانو حکومت د پریکړې بیا په افغانستان کې د سویډن کمیټې غبرګون راوپاروه او د روانې اونۍ د سې شنبې ورځې ناوخته پی وی خبر پاڼه کې وویل چې د افغانستان له اوسنیو واکمنو سره پر دې موضوع د خبرو هڅه کوي څو طالبان د خپلې پریکړې په باب دوی ته وضاحت ورکړي. دغه کمیټې وړاندې لیکلي چې د طالبانو دغه پریکړه کولی شي په افغانستان کې د سویډن کمیټې فعالیتونه تر ډیره پورې اغیزمن کړي. په ورته وخت کې فریده حفیظ چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې د سویډن په کمیټه کې کار کړی او د دې موسسې فعالیتونه له نږدې څارلي دي، د طالبانو وروسته اقدام د افغانانو په زیان بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د سویډن کمیټه نه یوازې په بشري بلکې په روغتیایي، تعلیمي او کارمندنې برخو کې هم فعالیت کوي.
د تیر ورځې د طالبانو له اعلامیې څخه وروسته دغه کمیټې ودرېدل په افغانستان کې ده. یو خو د افغانستان د اقتصاد لپاره ډېر بد خبر دی. په افغانستان کې به د بیکاري اوج نور هم لوړ شي، د افغانستان اقتصاد به نور هم ضربه ویني. دې سره سره د نورو نړیوالو موسسو دلچسپي یا د نورو نړیوالو موسسې چې اوس مهال په افغانستان کې دي یا غواړي افغانستان کې خپل فعالیت ترسره کړي، د هغوی دلچسپي کمېدل دي.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې په خپل تازه راپور کې چې د تیر سه شنبې په ورځ خپور کړی ویلي، تیر میلادي کال په میدان وردګو نورستان کې په خپلو کلینیکونو کې 2.5 میلیون ناروغانو درملنه کړې. 1.3 لک ماشومان د دوی په ښوونځیو کې زده کړې کوي او څه باندې 40 زره معلولیت لرونکي کسانو ملاتړ کړی دی. دغه کمیټې ویلي دوی د افغانستان په 13 ولایتونو کې شاوخوا 8 زره افغان کارکوونکي لري او دوی د افغانانو ملاتړ ته ژمن دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو ځنګړی پروګرام د لوبو له میدان خبريږي. خو له هغه مخکې وروستی راپور. یو شمیر افغانان چې پاکستان ته تګ را تک کوي شکایت لري چې په تورخم کې غیر قانوني پیسې ترې اخیستل کیږي. د پداسیال کې ده چې یو شمیر افغانان د درملنې لپاره پاکستان ته ځي او یو شمیر نور په نورو هیوادونو کې پر خپلو اسنادو د کار لپاره د هیواد ته تګ را تک کوي. امید ظهیر مل په یو راپور کې د دې کډوالو د ستونزې ته کتنه کړې.
یو شمیر افغانان وایي په تورخم کې پاکستانی پولیس له هغو افغانانو پیسې اخلي چې اسناد نه لري او غواړي بیرته افغانستان ته ستان شي. د عادل افغان په نوم یو کس ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته یې د خپلې کورنۍ د غړو د اوښتو لپاره پاکستانی پولیسو ته 15 او 1000 کلداري ورکړي دي.
زمون کومیلنه چې د افغانستان ته تل د تورخم په مارګ کې د موټر چې په مارګ تل د دوی کسان ولاړ خبره ده چې کوي چې څو جرم کاروان باندې او زما تقریبا 15 کسه د کومیل غړي وو. 15 بیا د کلدارې زمونږ واخیستلې او هغه کسان یې اکزیکټ کلب ته هغه کسان چې پاتې دي پیسې نه لري او پیسې نه لري هغوی د انسانه ورکول کېږي چې د تورخم په مارګ باندې چېرته
د دې خبره د کورنۍ غړي څلور ورځې وړاندې د تورخم له لارې افغانستان ته راغلل، خو لسګونه نورې کورنۍ له دروازې هغه اړه پاتې دي. یو افغان مېرمن چې نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته ورته کیسه وکړه.
ما
بچیانو مې چې ویزه یې ختمه وه غوښتل یې د خپل ډیپلوم اخیستو لپاره افغانستان ته ولاړ شي. لاړو کمیشن کارانو ته هغوی په تورخم کې له کارکوونکو سره جوړ دي. لومړی له 15,000 نه کمول، وروسته له ډېرو حجمو په 11,000 کلدارو جوړجاړی وکړ او افغانستان ته ولاړل.
هڅه مو وکړه چې په تورخم کې له بندو پاتې کورنیو سره هم خبرې وکړو خو ونه توانېدو. د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی هم د دې موضوع په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو په پاکستان کې د طالبانو د حکومت سفارت بیا تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه ومنله چې له تورخم پورې غاړې یو شمېر افغان کورنۍ بندې پاتې دي، خو دوی یې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. په ټویټ کې زیاته شوې، پاکستاني چارواکو دوی ته ډاډ ورکړی چې ژر به بند پاتې افغانان اجازه ومومي چې افغانستان ته ستانه شي. دا لومړی ځل نه دی چې افغانان په تورخم دروازه کې پاکستان ته د اوښتو او یا هم افغانستان ته د ستنېدو پر مهال له ستونزو سره مخ کېږي، بلکې له دې وړاندې هم ورته شکایتونه شوي. په وروستیو کې په پاکستان کې دننه هم افغانان د پاکستاني پولیسو لخوا په بېلابېلو نومونو نیول کېږي او تر خوا پاکستانی حکومت د هغو ډېر شمېر افغانانو ویزې نه تمدید کوي چې هلته یې د ویزو موده پای ته رسېدلې ده.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش دا سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. د سپورت په یوې بلې اونۍ کې درته د لوبو له میدانه اونیز خپرونه وړاندې کوو. روانه اونۍ د خپرونې په لمن کې درته د افغانستان او بنګلاديش د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ په تړاو ګڼ مهم مطالب لرو. بل لور ته د افغانستان الف لوبډله د آسیا ایمرجنګ سیالیو ته د ګډون په موخه تللې ده. د انګلستان او استرالیا ترمنځ د ایشیز لوبلړۍ بیرته ژوندۍ شوه. د روان کال د 500 نړیوال جام د لارموندنې په پړاو کې سریلانکا او نیدرلینډ خپلو سیالانو مخکې شول او د افغانستان بدني ښکلا او فزیکي تکړښت شپږ لوبغاړو د سپینو زرو مډالونه ګټلي دي. ګڼ نور مطالب هم درته په خپرونه کې لرو. تر سره پاتې شئ، زه بختیار ساحل. د افغانستان او بنگلاديش د ورځنیو سیالیو له لوبلړۍ پیلو. افغانستان په لوبړي ځل د ورځنیو سیالیو په یوې لوبلړۍ کې بنگلاديش ته په خپل هیواد کې 2-1 پر وړاندې ماتې ورکړه. یاد لوبلړۍ د تیر چهارشنبه په ورځ د جولای میاشتې په 3 نیټه پیل شوه. دواړو لوبډلو د همدې میاشتې په 8 او 11 نیټه دوه نورې سیالۍ هم ترسره کړې. د یاد لوبلړۍ لومړنۍ دواړه لوبې افغان لوبډلې وګټلې، خو وروستۍ سیالي یې وبایلله. بشپړ رپورټ له عصمت څاروان څخه اورو.
بنگلاديش په درېیمې سیالۍ کې افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه، خو لوبلړۍ افغانستان وګټله. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بنگلاديش ته په لومړي سال د یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې ماتې ورکړه. د درې سیالیو دغه لوبلړۍ چې د جولای په 15 نیټه د بنگلاديش په چټوګرام ښار کې پیل شوې وه، د همدې میاشتې په 11 نیټه د افغان لوبډلې په بری سره بشپړه شوه. د لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې د ډي ایل میتود پر اساس د 12 منډو په توپیر بریالۍ شوه. په یادې لوبه کې بنگلاديش لومړۍ توپ وهنه کړې وه او د نهو لوبغاړو په سوځېدو سره 109 منډې کړې وې. په دې لوبه کې توحید ریدوی بنگلاديش ته نیمه سلیزه وهلې وه او د افغان لوبډلې لپاره فضل حق فاروقي، د درو مجیب الرحمن او راشد خان دوه وکټې اخیستې وې. په لوبه کې د ورشت له امله افغان لوبډلې یوازې 2 لوبه ترسره کړه او د 2 وکټونو په تاوان 3 منډې کړې وې، چې بیا د ډي ایل میتود له مخې د لوبې ګټونکي شول. د دې لوبلړۍ درېیمه سیالي د جولای په 8 نیټه ترسره شوه چې افغان لوبډلې د 122 منډو په توپیر وګټله. دا ځل افغانستان لومړی توپ وهنه وکړه او د نهو لوبغاړو په سوځېدو سره د 322 منډو هدف کېښود. رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران په یادې سیالۍ کې د ریکارډ تر کچې د پیل ملګرتیا وکړه او تر 245 منډو پورې په لوبغالي کې پاتې شول. دواړو سلیزې ووهلې. ګربز 145 منډې وکړې چې دا یې په یو ورځنیو سیالیو کې زیاتې منډې هم دي، او ابراهیم زدران بیا پورا سل منډې وکړې. نورو افغان توپ وهونکو شلوبه ونه کړې شوه. بنگلاديش په ځواب کې 109 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. په توپ اچونه کې بیا هم فضل حق فاروقي او مجیب الرحمن درې وکټې وسوځولې او ترڅنګ راشد خان هم دوه لوبغاړي وسوسول. د دې لوب لړۍ دریمه سیالي د جولای په 11 نیټه ترسره شوه چې کوربه لوبډلې د وو وکټو په توپیر افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې د افغان لوبډلې د پیل توپ وهونکي شوونه ځلیدل او ژر ژر یې خپلې وکټې له لاسه ورکړې. دغه راز د منځنۍ کچې توپ وهونکو هم د بنګلادیشي توپ اچونکو مقابله ونه کړای شوه او یوازې عظمت الله عمرزی و چې په دې سیالۍ کې نیمه سلیزه جوړه کړه. افغان لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 46 اوورونو کې د 128 منډو هدف ټاکلی و. بنګلادیش یاد هدف د درو وکټونو په تاوان په 24 اوور کې پوره کړ. یادې لوبډلې ته لوبډل مشر لیتن داس نیمه سلیزه ووهله او په افغان توپ اچونکو کې یو وار بیا فضل حق فاروقي دوه او محمد دبی یو وکټ واخیست. په دې سیالۍ کې دوه افغان لوبغاړو عبدالرحمن رحماني او ضیا اکبر ته هم په لومړي بروار په یو ورځنیو نړیوالو سیالیو کې د لوبېدو موقع ورکړی شوی و. فضل حق فاروقي چې په درې لوبو کې 8 وکټې اخیستې وې او په لومړۍ لوبه کې غوره لوبغاړی هم نومول شوی و، د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. باید وویل شي چې دغه لوبلړۍ افغانستان دوه د یو په وړاندې وګټله او دا لومړی ځل دی چې افغانستان په بنګلادیش کې له خپل کوربه څخه د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ګټي. دواړه لوبډلې به د رواني میاشتې په نیمایي کې دوه شلو ورځې سیالۍ هم وکړي.
بلور ته به افغان لوبډله د بنگلادیش پر وړاندې تر یو ورځنیو سیالۍ وروسته د دوه شل ورځو لوبو لړۍ هم پیل کړي. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان دې سیالیو ته هم 14 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې د شهزاد محمدي او حضرت الله زازي په ګډون ځینې پخوانی لوبغاړي هم لوبډلې ته رابلل دي. د شل ورځو سیالیو په ترکیب کې راشد خان، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، شهزاد محمدي، حضرت الله زازي، صدیق الله اتل، محمد نبی، نجیب الله زدران، کریم جنت، عظمت الله عمرزی، فضل حق فاروقی، نجات مسعود، وفادار مومن، فرید ملک، نور احمد او مجیب الرحمن شامل دي. دواړه لوبډلې به د جولای په 14 او 14 نیټه دوه شل ورځې سیالۍ ترسره کړي. دغه سیالۍ به د بنگلادیش په سلیت ښار کې ترسره شي. خاخوا د افغانستان الف لوبډله تر کلونو وروسته بیا جوړه شوې ده او دا ځل به د آسیا ایمرجنګ په سیالیو کې ولوبېږي. یا د لوبډله سریلانکا ته تللې ده او هلته به د آسیایي سیالانو ترمنځ لومړی په ګروپي پړاو کې له عمان، سریلانکا او بنګلادیش سره سیالۍ وکړي. افغان کرکټ بورډ د جولای په 2 نیټه ویلي چې یا د سیالیو لپاره د افغان ابدالیانو په نوم لوبډله ټاکلې او د لاخه چمتووالي په موخه تر لوبو څو اونۍ مخکې سریلانکا ته لېږلې ده. ټاکل شوی چې د شپږو هیوادونو ترمنځ د آسیایي ایمرجنګ سیالۍ د جولای میاشتې په 14 نیټه په سریلانکا کې پیل شي او د همدې میاشتې تر 23 نیټې دوام وکړي. افغان لوبډله به په دې سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د جولای په 14 نیټه د عمان پر وړاندې ترسره کړي. دغه راز د همدې میاشتې په 15 نیټه به د سریلانکا او بیا به د جولای په 13 نیټه د بنګلادیش پر وړاندې ولوبېږي. د یادو سیالیو لپاره د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې د شاهد مندوزي په لوبډل مشرۍ 14 کسیزه لوبډل اعلان کړې ده چې د ځینو ځوانو لوبغاړو ترڅنګ یو شمېر پخواني لوبغاړي هم ورته دعوت کړي دي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس چې افغان لوبډلې تر دې دمه له بنګلادیش سره درې تمریناتي سیالۍ هم ترسره کړې دي چې په لومړۍ لوبه کې بریا ترلاسه سکړې ده او دوه نورې بیللې دي. په یادو دواړو سیالیو کې د زبید اکبري په نوم افغان توپ وهونکي ښه لوبه کړې ده چې په لومړۍ لوبه کې 99 او په دویمه لوبه کې 98 منډې کړې وي.
په ورزش کولو له نشې موادو ځان وساتئ.
د 2023 زیږدیز کال د 500 نړیوال جام د لارموندنې پړاو سیالۍ بشپړې شوې. سریلانکا او نیدرلند هغه هیوادونه چې خپل سیالان یې شاته پرېښودل او نړیوال جام ته ځانونه ورسول. د یادو دوو لوبډلو په ګډون 10 هیوادونه په سګري نړیوال جام کې سره سیالۍ کوي چې افغانستان هم برخوال دی. دا چې په یادو سیالیو کې کومې لوبډلې شاته پاتې شوې او افغانستان په کومو نیټو له کومو هیوادونو سره لوبې لري، دا په دې ریپورت کې درته امید ظهیر مل وایي.
د کرکټ نړیواله شورا د 500 نړیوال جام سیالۍ سیالیو د لارمندنې په پړاو کې سریلانکا او نیدرلند لوبډلو وکړای شول چې نړیوال جام ته ځان ورسوي. یاد لوبډلو لومړی د لس غوره لوبډلو په قطار کې ښې لوبې وکړې او تر هغې وروسته یې د شپږ غوره لوبډلو په مرحله کې د خپلو سیالو په ماتولو سره د نمرو په جدول کې لومړی او دویم مقام ونیو او نړیوال جام ته ورسېدل. د نړیوال جام د لارمندنې پړاو سیالیو پایلو به د جولای میاشتې په نهمه نیټه د سریلانکا او نیدرلند لوبډلو ترمنځ وشوه چې سریلانکا د یو سل اتویش منډو په توپیر نیدرلند ته ماتې ورکړه. سریلانکا یوازینۍ لوبډله وه چې د یاد تورنمنټ له پایله تر پایه پورې هیڅ لوبه ونه بایلله. د نیدرلند لوبډلې بیا د شپږ غوره لوبډلو په مرحله کې د څلور ویکټو په توپیر سکاټلند ته ماتې ورکړه او نړیوال جام ته یې ځان ورساوه. په دې سیالۍ کې سکاټلند لومړی توپوهنه کړې وه او د دوه سوه اتاویا منډو هدف یې راکړی و. یادې لوبډلې ته برینډن مکملن یو سل شپږ منډې کړې وې. نیدرلند لوبډلې له پایله د هدف پوره کولو په تکل کې وو او دوی اړ وو چې دا سیالۍ لږ څه په غټ توپیر وګټي. دې لوبډلې د باز ډیلیټ د یو سل درویش منډو پر مټ په درې څلوېښت اوور کې د شپږو ویکټو په سوځېدو هدف پوره کړه او نړیوال جام ته لار پیدا کړه. باز ډیلیټ چې په دې لوبه کې د سلیزې تر څنګ پنځه ویکټې هم اخیستې وې د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. د کرکټ نړیوال شورا د قوانینو له مخې اته هغه لوبډلې چې د کرکټ نړیوال جام د سوپر لیګ په سیالیو کې د نمرو په جدول کې له اول مقام څخه تر اتم مقامه پورې پاتې شوې وي نیغ په نیغه نړیوال جام ته لار پیدا کوي او پاتې دوه لوبډلې به د لارموندنې له پړاو ورته راځي. افغانستان د سوپر لیګ په سیالیو کې اووم مقام ترلاسه کړی او نړیوال جام ته لوړاندې لار پیدا کړې وه. هندوستان، پاکستان، آسترالیا، نیوزیلند، بنګلادیش، سویلي افریقا او انګلستان و نورې لوبډلې وچې یاد نړیوال جام ته لوړاندې رسیدلې وي. دا به لومړی ځل وي چې په 1920 نړیوال جام کې د ویسټ انډیز لوبډله ګډون ونه لري. هغوی ونه کړای شول چې د لارموندنې په پړاو کې سیالۍ وګټي. دغه راز زیمبابوې او آیرلند د کرکټ نړیوال شورا دوه نور بشپړ غړیتوب لرونکي هیوادونه دي چې یاد جام ته یې لار نه ده پیدا کړې. ټاکل شوی چې 1920 نړیوال جام د روان کال د اکتوبر میاشتې په پنځمه نیټه په هندوستان هیواد کې د نیوزیلند او انګلستان په لوبې سره په احمدآباد ښار کې پیل شي. افغانستان به خپله لومړۍ لوبه د اکتوبر په اوومه نیټه د بنګلادیش پر وړاندې وکړي. دغه راز دویم سیالي به د اکتوبر په یوولسمه له هندوستان، په څوارلسمه له انګلستان، په اتلسمه له نیوزیلند، په درویشتمه له پاکستان او د اکتوبر په دیرشمه له سریلانکا سره وکړي. دغه راز د نوامبر په دویمه نیټه د افغانستان او نیدرلند سیالي ده او د همدې میاشتې په اوومه نیټه له استرالیا سره سیالي کوي او وروستۍ سیالي یې د نوامبر په لسمه نیټه له سویلي افریقا سره ده. د ویلو ده چې د نړیوال جام پایلو به په نوامبر میاشت کې په نولسمه نیټه د هند په احمدآباد ښار کې وشي.
د آسیا او انګلستان ترمنځ د ایشیز لوبلړۍ دریمه ټیسټ سیالي د انګلستان په بری سره تمامه شوه. په دریمې ټیسټ سیالۍ کې آسټرالیا د 255 منډو هدف ټاکلی و چې کوربه لوبډلې د لوبې په څلورمه ورځ هدف ترلاسه کړ او په لوبلړۍ کې پاتې شول. له هوایین هیواد پوره تفصیل اورو.
د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې د ایشیز لوبلړۍ په دریمه ټیسټ سیالۍ کې خپلې میلمه آسټرالیا ته د درې وکټو په توپیر ماتې ورکړه. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې په دې لوبلړۍ کې پنځه ټیسټ سیالۍ ترسره کړي چې لومړۍ دوه یې آسټرالیا ګټلې او درېیمه یې انګلستان وګټله. د دوی ترمنځ به دوه نورې ټیسټ سیالۍ هم د انګلستان په مانچستر او لندن ښارونو کې ترسره شي. درېیمه ټیسټ سیالۍ چې د لیډز ښار په هیدنګلي لوبغالي کې د جولای میاشتې په شپږمه نیټه پیل شوې وه او په څلورمه ورځ پای ته ورسېده، انګلستان د پچې په ګټلو سره توپ اچونه غوره کړه. د آسټرالیا لوبډلې دا ځل د نورو لوبو په څېر توپوهنه ونه شوای کړی او په لومړۍ پاڼۍ کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 203 شپېته منډې وکړې. دوی ته دا ځل میچل مارش 113 منډې وکړې. په انګلستاني توپ اچونکو کې مارکوټ پنځه لوبغاړي وسوځول. د انګلند توپوهونکي هم یو وار بیا په لومړۍ پاڼۍ کې تر آسټرالیا شاته پاتې شول او 213 منډې وکړې. لوبډل مشر بن سټوکس تر ټولو ډېرې 80 منډې وکړې. د آسټرالیا لوبډل مشر پټ کامینز بیا شپږ لوبغاړي وسوځول. د میلما لوبډلې په دویمه پاڼۍ کې ټریویس هیټ مخکښ توپوهونکی و. هغه 80 منډې کړې وې او لوبډلې په 240 منډو وسوځېده او د 255 منډو هدف یې وټاکه. په انګلستاني توپ اچونکو کې دا ځل کریس وکس او سټرټ براډ درې درې وکټې واخیستې. د لوبې د درېیمې ورځې په وروستیو شیبو کې انګلستان د هدف پوره کولو لپاره توپوهنه پیل کړه. یو وار بیا یې د پیل لوبغاړي ژر ژر وسوځېدل، خو هری بروک د لوبې په منځ کې 15 منډې وکړې او په آخري برخه کې کریس وکس بیا 2 منډې وکړې او لوبه یې وګټله. که څه هم میچل سټارک د انګلستان 15 توپوهونکي وسوځول، خو دا ځل یې آسټرالیا له ماتې ونه شوای ژغورلی. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه مارک ووډ ترلاسه کړه. دواړه لوبډلې به د جولای په 19 د انګلستان په مانچستر ښار کې څلورمه ټیسټ سیالي پیل کړي.
د افغانستان د فزیکی تکړهست او بدني ښکلا لوبډلې د سویلي اسیا په سیالیو کې څلورم مقام ګټلی دی. د یاد فدراسیون د معلوماتو له مخې چې په یادو سیالیو کې شپږ افغان لوبغاړو د افغانستان استازولي وکړه چې په ترڅ کې پنځه لوبغاړو د سپینو زرو او یوه د برونزو مډال وګاټه. یاد سیالۍ په مالدیب هیواد کې د روانې میاشتې په پنځمه نیټه پیل شوې وې او د آمدې میاشتې په یولسمه نیټه بشپړې شوې. په دې لوبو کې د افغانستان په استازولۍ ابوبکر برهانی، جواد میرزایی، وحیدالله نوزاد، عبدالصبور سحاق، علی رضا اسایی او شریف احمد شریفي ګډون کړی و. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د خبرونې په دویم نیمایي کې مو د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټي له مشر اسدالله خان سره د افغانستان بنگلاديش د ترسره شوی لوبلړۍ د عثمان غنی د نغوره کولو، راتلونکي آسیا نړیوال جام ته د لوبډلې په پاتې برنامه او چمتووالي او نورو مسایلو مرکه کړې ده. راځي مرکه واوري.
اسدالله خان، پیل له وروستۍ سیالۍ کوو، تر دویمې لوبې وروسته چې افغان لوبډلې په ډیر غټ توپیر بنگلاديش ته ماتې ورکړه، په دریمې لوبې کې د داسې لوبې تمه درلوده چې یو ناڅاپي افغان لوبډله دغه سی لوبو کې
پوری هیڅ کلم با اول په تاسو نه مننه کور مودن چې بلنم راکړه ده. اول په مثبت خاطر راځي چې موږ افغانستان وکولای شو چې لس کاله د بنگلاديش کې چا سیریز نو ګټلې، نو افغانستان لوبډلې دا سیریز وکړه. اول د تاسو مبارکي او بیا تاسو الله رحمت وکړو افغانان ته مبارکي وایي. بیا اول میچ مخو کو ګوري دی کوئی کنډیشن دی دی کوئی کنډیشن سره موږ دغه سینو سپل د دلا لکه څومره چې هغه بل دی خپل کنډیشن سره دی او خپل کنډیشن نه ګټ ګټ اخلي، نو هغه ته په کتو سره دوی خپل سټریټجی جوړي. نو دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان ټیم یو بهترین لوبه وکړه. په اول میچ کې مخ لوبه وکړه، په دوه میچ کې ورپسې په بیټنګ کې وځلې ده. په دریم میچ کې تبا موږ لوبغاړي لږ ریلیکس وو، لږ ریلیکس کړی ده، نو کرکټ یو داسې لوبه ده چې یو ځل درته لاړه چې بیا کنټرول کول ډېر سخت دی. نو اوورآل کوم کورو یو بهترین پرفارمنس ده. نو موږ هم دا فکر نه کوو چې په یو په سلو کې به سل نمرې واخلي باید، نو دا به نه کوو.
همدغسې ده لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، تر انګلستان وروسته افغانستان داسې یوه لوبډله شوه چې په وروستیو څو کلونو کې بنگلاديش ته په بنگلاديش کې د ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې ماتې ورکوي. هغې نه بغیر آسټرېلیا، انګلستان، هندوستان داسې ډېرې پیاوړې لوبډلې وې چې په بنگلاديش کې ونه کړای شو چې بنگلاديش ته په ورځنیو سیالیو کې ماتې ورکړي، لوبلړۍ ترې نه وګټي. بل پښتنه د لډیر وخت لیدل کیږي چې د افغانستان ټاپ آرډر یعنی اوپنران خرنځونه کوي. یو وخت چې اوپنرانو افغانستان ته ښه سټارټ ورکړی یا ښه لوبې کړي، نو اکثره لوبې افغان لوبډلې ګټلې دي. نو بیا د میډل آرډر توپ وهونکي چې دي هغه یو څه په ستونزه کې ښکاري لډیر وخت. نن هم هغه ستونزه وه. د دغه ستونزې د حل لپاره به حتما تاسو څه پلان ورته ترتیب کړی وي، ځکه روان دوه ستر ټورنمنټونه په مخ کې لري.
بالکل، لکه اٹیکنگ بولنگ چې موږ صدا چې هغه سر کې وکټي واخلي نو موږ ته میچ ډېر اسانه کوي. همدغه چې موږ اوپننګ بیٹنګ ده چې هغه په سر کې وخلو په تر سره کې تر سوچ موږ په پوزیشن ته ورسې نو د موږ میډل آرډر بیا سره سپورټ کوي. نو زیات موقع ټاپ آرډر ته په یو ټیم کې چې دوی غټ انګزونه وکړي او باید وي کې. نو تاسو نور ټیمونه هم ډېر لیدل دي، پلیز آؤٹ آف فارم کېږي، ان فارم کېږي. نو دوی دماغ فکر سره وي بیرته تمرین ته نور تمرین کوي. نور کوم سي نیمګړتیاوې وي، موږ ډېر زیات نیمګړتیاوې به کوشش لیدلې وي انالیسټو سره ده. انشاءالله موږ ډېر یو بهترین وخت لرو، نور میچز لرو، لکه د پاکستان سره مسابقه لرو، نور دغه چې کیمپس لرو. نو انشاءالله چې موږ به خپل کوشش وکړو چې موږ په ایشیا کپ کې خیل لوبې ترسره کړو او خیل لاسته راوړل ولرو.
تاسو د آسیا جام یادونه وکړه، نننۍ سیالي هم د کرکټ له مخې ارزښتمنه وه چې افغان لوبډلې که دا سیالي ګټلی وای نو 3-0 پر وړاندې به دوی بریا ترلاسه کړې وای چې دا یو مهم ارزښت په کرکټ کې. خو ولیدل شول چې نننۍ سیالۍ کې راشد خان ونه لوبول شو، لامل یې څه و؟ ولې راشد خان په نننۍ لوبه کې نه و؟
فکر کړی موږ اول سر نه په دې کوښښ کې وو یو پروسس شروع کو چې تر څو موږ ورلد کپ ته او ایشیا کپ ته پوزیشن نه جوړ کړو نو موږ نور لوبغاړو ته چانس نه ورکو تر هغه چې موږ یو ایشیا کپ ته یا ورلد کپ ته موږ داسې یو لوبډله جوړ کړو چې هر چا رول باندې هغه په لوبه کړې وي او رول یې ورته معلوم وي چې تر څو دوی نور ښه پریکټس کوي.
یو بل څه چې د کرکټ څارونکي او مینه وال نن سبا ډېر یادوي یو اندېښمن دي ورته هغه د لوبډل مشر رحمت الله شهیدي خرابې لوبې دي چې هغه له ډېره وخته په ورځنیو سیالیو کې ښه پرفارمنس نه کوي. ستاسو لاند د نوموړي رول خو ډېر زیات مهم دی، عصمت شهیدي ته څه کول پکار دي او څه برنامه ورته لري؟
زما فکر سره عصمت شاهدی کتا وګوري که رحمت شاه وګوري که نور دغسې میډل آرډر بیټسمین وګوري ډېر ښه پرفارمنسونه پخوا کړي دي او کله کله ما چې ویلي چې سړی آؤٹ آف فارم کېږي کله کله دی آؤٹ کېږي دا د کرکټ یوه حصه ده. نو موږ دې ته داسې نشو ویلای چې موږ دی چینج کړو یا پلیئر چینج کړو. پلیئر چینج کولو کې زما فکر سره داسې کوم کم وخت کې داسې ښه کار بنوي. نو
میڈل آرڈر پر دا بیٹسمینانو یادونا بیا ہم کو رحمت شاہ او نجیب اللہ زدران دا افغان لوبډلی مهم لوبغاړی بلل کیږي. کب سلسله توګه دغه لوبغاړی پرفارمنس ونه کړی شي او همدغسې د دوی دا بټ فارم چې وي دا همدغسې جریان ولري تر ډیره وخته پورې د دوی په بکپ کې داسې لوبغاړي شته چې د هغې یادونه سړی وکړی شي چې که نجیب الله زدران په ورځنیو سیالیو کې نور ونه کړی شي ښه لوبه وکړي یا رحمت شاه، نو تاسو د هغې د بکپ لپاره یا شاته کوم لوبغاړي ورته لرئ، کوم برنامه شته؟
بالکل منگا بیک اپ لرو خو ورلڈ کپ پوری منگا ہم دوی سره زو زکه چې دوی باندې ډیر کار شوی دا او ډیر ښه لوبي تر سره کړی دي په باندې. نو دا باندې ډیر ښه اقدام نه وی چې منگا دوی ته دوی انډر پریشر کو یا دوی باندې کوم فشار واچو. نو همدغه لوبغاړي دي چې تر دغه ځایه راورسولو چې ډایرکټ موږ کوالیفای کړو ورلڈ کپ ته. دغه ستاسو به کتلی وي ویسټ انډیز کوالیفای نه شو، زمبابوې کوالیفای نه شو. نو همدغه لوبغاړي وو چې موږ یې ډایرکټ کوالیفای کړو او انشاءالله امید لرو چې دوی به په آینده کې ډېر ښه پرفارمنس وکړي.
په لړۍ کې یو بل مهمه خبره چې ځینې لوبغاړو ته په لومړي ځل چانس ورکړل شو، له ډېره وخته لیدل کېږي چې افغان کرکټ بورډ او مینوال د چټکو توپ اچونکو په انتظار دی چې د فضل حق فاروقي په څیر دغسې چټک توپ اچونکي راشي. سلیم ساتي ته خلک ډېر په انتظار کې وو خو ولیدل شول چې هغه دغه لوبو ته داسې ډېر چمتو نه ښکارېده ځکه هغه یو کال کرکټ کې بینډ تیر کړ او هغې نه وروسته سملاسي نړیوال کرکټ ته راغی. دغه اوسط ډول دغه د توپ اچونې هغه سپیډ یا هم کم وو، هغه تر یو سلو څلوېښت پورته توپ اچونه ونه کړی شوه. تاسو په دغه درې توپ اچونکو کې چې ولوبېدل عبدالرحمن، سلیم صافی او زیادبر، د چا له ډیبیو نه ډېر متاثره شوی او فکر مو وکړ چې د نړیوالو لوبو ته چمتو ده؟
زما فکر تاسې یو بالر په کې هېر کړو بهادر مومن. نو دغه درې سره پاس بالر چې دوی ډېر استعداد لري. نو انشاءالله زموږ به کوښښ دا وي چې کومې دوی کې نیمګړتیاوې دي هغه موږ زر تر زره هغه باندې کار وکړو او دوی تر څو افغانستان ټیم ته نور چمتو شي چې د فل ممبر خلاف ښه بالنګ ترسره کړي. نن چې ما بالنګ ولید د عبدالرحمن ډېر کانفیډنټ وو، ډېر په کانفیډنس سره بالنګ وکړو. دغسې کانفیډنس لیک کانفیډنس د سلیم صافی سره کم وو. نو انشاءالله چې په راتلونکو لوبو کې به تاسو وګورئ چې دوی دواړو کانفیډنس لیول به ډېر ہائی شي او سره وفادار مومن موږ نه هېرو. انشاءالله د موږ دغه لړۍ به هیت تر څو چې موږ ورلد کپ ته رسیږو دغسې به موږ ځو او موږ اے ټیم ورسره جوړ کړی دا د اے ټیم کورس ته. اے ټیم به میچونه کوي، په داخل کې به هم کوي، په خارج کې به هم کوي چې تر څو هغه بیک اپ لوبغاړي لکه وفادار مومن داسې چانس پیدا نه شو هلته. نو هلته به دی پولی ولوبېږي انشاءالله، دی به تر څو ورلد کپ پورې پوره چمتو شي چې خیلو سره.
تو تاسو یادونه د وفادار مند وکړه هغه په دې لوبلړۍ کې چانس ترلاسه نه کړی شو. فکر کوم په 20 سکواډ کې هم هغه اخیستل شوی. نو هیله مندی شته چې په شل ورځو سیالیو کې به هغه د افغانستان استازولي وکړي؟
بالکل، یو بهترین بالر ده. نو دا خو د کوچ یو کپتان فاینل ډیسیژن ده چې هغوی پیچ ته وګوري یا کنډیشن ته وګوري یا ریکوایرمنټ ته وګوري، فاینل 11 څنګه لوبوي دا دی هغوی کار ده چې هغه وخت کې دوی پیچ وګوري. نو زما په اند وفادار محمد هم د دوی د جملې نه یو بهترین بالر ده، ښه پیس لري، ځوان ده. نو کار کې وشي انشاءالله چې راتلونکي به تاسو وګوري چې دوی به ډېر ښه بالران کېدو. دا د یو کنډیشن پورې اړه لري چې څنګه به د کنډیشن به په وخت کې څنګه وي. نو موږ شاینو شوی لای نو دې کې به ډاکټران موږ ته بهتره مشوره راکړي.
یو بل کیسه چې نن سبا ډېره په رسنیو کې ده او تقریبا دا موضوع نړیواله هم شوه، هغه د عثمان غنی موضوع و چې هغه په یو ناڅاپي ډول له یو ورځنیو سیالیو هم لرې شو، له شل ورځو سیالیو هم لرې شو. او هغه بیا هغسې شکایت وکړ چې په میډیا کې ولیکل چې ما سره زیاته کیږي، د هغه کیسه څنګه ده؟ ولې مو له دواړو لوبډلو لرې کړ؟
زه به یو شی کلیر کړم. په ډېرو رسنیو کې زموږ خلکو دا خبره راوخیستله چې څوک خارج لیګونه نشي کولای، هغه په ټیم کې نشي لوبېدلی. دغسې ما خبره نه وکړې، ما دغسې خبر کړې وه. که چېرته زه به یو مثال درکړم، که چېرته زه وایم چې افلانکی ښه بیټسمین نه ده او نه ده او لنده وکټ باندې بیټنګ نشي کولای، نو خلک هغه لنده وکټ تر نه لري کوي او که صرف دا ورسره ولیکي چې دا ښه پلیر نه ده، اسد الله خان ویلي یا کرکټ بورډ چارواکي ویلي چې دا ښه لوبغاړی نه ده، نو دا به د میډیا د خوانه هم ډېر غلط کار وي چې دوی هغه یو پیچ پکې راواخلي. نو د ما هېڅکله دغسې نه ویلي. ما صرف مثال ورکړی و، مال که چېرته موږ زیاته کوو یا موږ یې نه لوبوو نو نورو خو به هم لوبوو. نو هېڅکله د موږ د لیګونو معیار نه ده چې څوک په لیګ کې لوبېږي، څوک هلته پرفارمنس وکړي. موږ یې کرنټ فارم ګورو چې هغه په کیمپ کې وي، هغه د موږ سره په لوبو کې وي، موږ یې هغه ته ګورو او ریکوایرمنټ ګورو. هغه ریکوایرمنټ ډېر ضروري دی ټیم، لکه تاسو چې مخکې خپله وویلې چې زموږ اوپننګ ډېر ښه ځلیږي، چې کله دوی ونه ځلیږي نو موږ میچونه بایلو. نو تاسو خپله سوچ وکړئ چې موږ په کوم ځای کې دی. او بیا ګورئ، موږ دا ټول کنټراکټډ پلیران دي، دو ته افغانستان کرکټ بورډ ټولو ته قراردادونه ورکړي دي، چې ځکه قراردادونه ورکړي دي چې دوی خودي دوی د موږ په بیک اپ کې به وي، یا کله چې موږ ضرورت شو موږ هر ځای کې لوبولای شو.
صحیح خبره د اوپنرانو د ورځنیو سیالیو کې، خو عثمان غنی له ډېره وخته نه لوبېږي. په شل ورځو سیالیو کې هغه نړیوالو جامونو کې هم ولوبېده، او په وروستي ځل که د پاکستان خلاف په وګورو له نبی سره یوازې دی و چې په شپږمو که په اووم نمبر راغی، بیا هم 53 منټې په هغه وام میچ کې وکړي. هغه پرفارمنس یې وګورو دلته په آیرلینډ کې چې هغه ولوبېده هم پرفارمنس یې ښه و. بیا هم په ډومیسټک کې په شپږیزه کې هم په ټاپ سکوررانو کې راغلی، او دغه راز په دغه کې په خوست کې چې هغه کله ولوبېده هلته هم پرفارمنس ښه و. بس نیمه سلیزې په زرغون جام کې جوړې کړې، نور څومره پرفارمنس باید وي چې یو لوبغاړی ملي لوبډلې ته راشي؟
زما فکر سره د نورو ډېر لوبغاړو پرفارمنسونه وغواړه. که تاسو زده وګورئ په زرغون جام کې هم 100 وکړل، تاسو که وګورئ نور علي زدران وګورئ هم ډېر زیات پرفارمنس وکړو، تاسو د میډل آرډر خبره وکړه سمیع الله شینواري ډېر زیات پرفارمنس وکړو، دغسې نور لوبغاړي چې ډېر زیات پرفارمنسونه وکړو. خو ما مخکې وویلې چې لکه تاسو چې وویلې چې راشد نشتون د ټیم لپاره مشکلات وي، نو زه بېرته هغه خبره تاسو تاییدوم چې یو کمبینیشن چې جوړ وي او هغه کمبینیشن ته خراب کړي نو ډېر غټ غټ ټیمونه دې کې ماته پړای شي. نو موږ کوشش کوو د ورلډ کپ پورې چې موږ یو بهترین کمبینیشن جوړ کړو چې هر چا خپل رول ورته معلوم وي او هغه خپل رول باندې ډېر کار کړی وي، تر څو ګوره زموږ مقصد دا و چې بنګلادیش نه سیریز ګټل، نو هغه موږ وګټ. موږ به مقصد دا یي چې موږ په ایشیا کپ کې ښې لوبې ترسره کړو، هغه ښې لوبې به موږ هلته ترسره کوو چې موږ دلته پریپریشن ورته کړی وي. موږ هغه سپیشل په رول باندې ډېر کار کړی وي، هغه لوبغاړو ډېر بیٹنګ پې کړی وي، ډېر بالینګ پې کړی وي، نو موږ ته به دومره مشکلات بیا پېښ نه شي لکه پخوا چې.
د عثمان غنی کچېرې یو پلیئر له نېشنل ټیم ډراپ کیږي، هغه اتوماتیک باید الف لوبډلې ته راشي. فکر کوم دا پالیسي به همدغسې وي، خو عثمان په الف لوبډله کې هم وانخیستل شو.
زما په اند که چېرته موږ دا بایللی وای نو تاسو به ما په خیال سره ډېر زیات انتقادونه نور هم کړي وو. دا خو موږ ګټلی ده، دا دومره انتقادونه. نو که چېرته به خدا نه کړه دا بایللی وای نو بیا به خدای خبر څه حال. نو ما مخکې ګورې سوځلې تو ویلې چې موږ کمبینیشن د ګورو د موږ کانټراکټ پلیئر ده، عثمان غنی دمون کانٹریکٹڈ پلیئر دا هر کانٹریکٹڈ پلیئر لګتا چې شیدل ته کارمند یاستي نو تاسو نه آزادی رادیو هر قسم کار اخستای چې تاسو نه نسی اوتګل څنګه چې تاسو کانٹریکٹڈ یاستي نو زموږ سره ټول لوغاړي کانٹریکٹڈ دی اني ټایم چې څوک چیرته ضرورت سي څوک په کوم کنډیشن کې په لوبه کوای شي څوک چې موږ فکر کوو چې دا دلته ښه ده نو موږ ټول په یو ځای لس اوپنرانو سو اچولی یا پنځه اوپنرانو سو اچولی په یو سکواډ کې یا څلور نو سو اچولی یا درې نو سو اچولی نو دغه یو وجه
تاسو د پنځه اوپنرانو خبره وکړه چې دا نه شو اچولی په اوس لیدل کېږي چې په شلوري سکواډ کې مو چې بنګلاديش پر وړاندې به ولوبېږي په لوبډله کې پنځه اوپنران لري چې شهزاد محمدي حضرت زازی رحمان الله ګربز ابراهیم زدران او ورسره بل لوبغاړی چې صدیق قتل پنځه واړو اوپننګ کړی په کورنیو سیالیو نړیوالو سیالیو کې نو دوی سره به څه کوئ
زما په اند تاسو خپل هم ډېر پوسټونه کړي دي ډېر ډېر ځوانانو لپاره هم ډېرې هڅې کړې دي چې ځوانان ولې نه لوبوي ځوانان ولې نه روزي ځوانان ته چانس ولې نه ورکوي نو زما په اند موږ نور اوپنران کو په خپل ځای باندې دي نو صدیق قتل زموږ ډېر لپاره شپاړسم کس اچولی دا چې دی تر څو ټرین شي تر څو دی خپل پریشر ہینڈل کی پر ٹیم کی نو ا دے خاطر میں ٹیم سره کړه دا چې ځوان لوګ غاړه دا چې دیا ته شي چې ټیم سره ځکه یا کوم پریشر سی وی لګتا چې بغت لري اول میچ کې کوم کې سم بولینګ د سلیم صافی جو پانه وشو نو هغه صرف پریشر و نور دا چې کوم خبر نه و د استعداد باندې موږ هیڅ شک نو نو هغه پریشر نه سوای ہینڈل کولای ځکه چې نه لیک اول اور نه خراب کول نو بعد کې ډیر زبردست بیک اپ وکړو او امپریسیو بولینګ
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده
د آزادی رادیو د لوبله میدانه ونیزی خبرونه درنو میناوالو د دې ونی خبرونه همدل ته بشپړ شو تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال